السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی زه رضوان مرادم او دا هم د ازادي رادیو یو بل یو سات خبرونه دا خبرونه د سید قادر چلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي پرونه خبرونه کې ورچې د کورنۍ چارو وزارت وی د تروستي ډلو په تنځاینو د لمنځوړو لپاره د هوا دننه پنګدې لسولیتونو کې پراخ عملیات پیل کړی دي د دې وزارت د یو ان ډی پی ادمل ګورملتونو د پراختی ادارې پمرست عدالت ته د افغانانو د لاسرسي په هدف یو پروګرام پیل کړی دی د نړۍ روسي تحولات هم تعقیبو او د نړۍ په خبرونو کې واورو چې سعودي عربستان تیر کال د روسیې ځای ونیو او په نړۍ کې د تر ټولو لوړو پوځي لګښتونو لپاره وایي درېیم ځای خپل کړ آذربایجان له د هیواد په جلا شوي نګورنو کراباخ سیمه کې په روانو جګړو کې خپل لوري ته د یو بل پوځي د وژل کېدو خبر ورکوي خو په سر کې د افغانستان خبرونه اورو چې رحمت الله افغان برابر کړی دي
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی په پروان کې په انتحاري حمله کې وو تنه وژل شوي او لوو ویشتو نور زیات ټپیان دي په هرات کې د ترکمنستان قونسل نن د ټاپي پروژې په اړه د فراه له چارواکو سره وکتل او د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دندو کې د ځن او غفلت له امله د کابل ښار د 12 امنیتي مسؤلینو دندې ځنډولې اوس هم بشپړ خبرونه د پروان امنیتي چارواکي وایي چې د غولت په سیاګرد ولسوالۍ کې په یوه انتحاري حمله کې وو ملکي وګړي وژل شوي او لوو ویشتو نور زیات ټپیان دي د پروان امنیه قومندان محمد زمان مموزي ازادي رادیو ته ویل انتحار کوونکي پر موټر سایکل سپورو او نن سهار 10 بجې د ولسوالۍ په بازار کې ځان ته چاودنه ورکړه هغه زیاته کړه که څه هم د انتحار کوونکي هدف معلوم نه وو خو وژل شوي او ټپیان ټول ملکي وګړي دي تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی په هرات ولایت کې د ترکمنستان قونسل نن د ټاپي پروژې په اړه د فراه له چارواکو سره وکتل خواجه ایوازوف د فراه له والی محمد اسف ننګ سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې د ټاپي پروژې د عملي کولو لپاره باید دوی ته بشپړ ډاډ ورکړل شي هغه په وینا د دغه پروژې زیات کارونه په ترکمنستان کې بشپړ شوي او تمه کیږي چې ژر یې په فراه او هرات ولایتونو کې هم چارې پیل شي د فراه والی ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې د ټاپي پروژې د عملي کولو لپاره به هر هغه څه چې په توان کې دي تر سره کړی د ټاپي پروژه په سیمه کې تر ټولو لوی پروژه بلل کیږي چې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته ګاز انتقالوي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دندو کې د ځن او غفلت له امله د 12 د کابل ښار د 12 امنیتي مسؤلینو دندې ځنډولې د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن په یو خبري ناسته کې وویل چې دغه کسان د حوزې امیر افسران او پولیس دي هغه زیاته کړه چې دغو کسانو دوسیې د کشفي ادارو لخوا څېړل کیږي او د جرم د اثبات په صورت کې به عدلي او قضایي ارګانو ته هم معرفي شي د اقدام وروسته له هغې اخیستل کیږي چې د ملي امنیت شورا د کورنۍ چارو وزارت ته سپارښتنه وکړه چې په دنده کې د غفلت له امله هغه کسان باید له دندو ګوښه کړي چې غفلت یې کړی وي او د افغان پوځ لسکونو پخوانی افسرانو نن د مالی وزارت پر وړاندې مظاهره وکړه او د تقاعد د حقونو د عدالت غوښتنه وکړه دوی ویل چې د اساسي قانون له مخې اوسنیو او پخوانیو متقاعدینو ته باید د تقاعد یو ډول پیسې ورکړل شي خو پخواني افسران ادعا کوي چې اوس ورکې زیات توپیر موجود دی پخواني افسر او د مظاهرې ګډونوال غازی خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه څه مسبان چې ریفورم کې ده هغه د 1,30,000 نه شروع تر 3,000 پورې ماشغلي او وسنج هغه کروانا چې په دوه ته هم کال نه تر 50 ته هم یا تر واته هم کال پورې تکاو چې دي هغه د 25000 نه شروع تر 55000 پورې ماشه غلي
په ورته وخت کې د مالی وزارت وایي چې د امکاناتو په اساس به له دوی سره مرسته وکړي د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال 41% ورته تقاعد زیات کړی وو او سه کال 10% ورته په نظر کې لري د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واورئ
باکو له آذربایجان په جلا شوی نګور نه قرهباغ سیمه کې پروانو جګړو کې خپل لوري ته د یو بل پوځي د وژل کېدو خبر ورکوي د پسمه کې له 13 زور تاو تاریخوالي ورسته نوې شخړې چې پیل شوې او د پاتې رسیدو سره کې دومره نه لیدل کېږي د آذربایجان لخوا نن د یو بل مړینې په اعلان سره د هوا سرتیرو ته د تلفاتو شمیر 14 ته ورسید په عین حال کې د ارمنستان ملاتړي بیلتون غوښتونکو د اپریل په 2 د جګړو له پیل راهیسې په نښتو کې خپل لوري ته د اوښتو تلفاتو شمیر 13 ښودلی دی دواړو لورو نن پسمه کې نویو شخړو ملامتي پر یو بل واچوله. د آذربایجان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر خلف خلافو په باکو کې په سیمه ییزه غونډه کې وویل چې هر څه چې په سیمه کې پیښیږي مسؤول ارمنستان دی، ځکه دا هیواد لیواله نه دی چې دغه کړکېچ حل شي او له نړیوال قانون څخه سرغړونه کوي. د ارمنستان ملاتړو بیلتون پالو په یو بیان کې وویل چې آذربایجان په زیاتېدونکي ډول ورځ تر بلې په سیمه کې خپلې پوځي وړتیاوې زیاتوي. د بلې خوا ټاکل شوې ده چې د لانجمنې نګور نه قرهباغ د کړکېچ د هواري لپاره د منځګړو هیوادونو، روسیې، د امریکا متحدو ایالتونو او فرانسې استازي نن په ویانا کې په غونډه کې په سیمه کې د روانو جګړو د هواري پر لارو چارو خبرې وکړي. د امریکا سمندري ځواکونو د عربو په سمندر کې د وسلو یو بار یو بستس ضبط کړی چې ګمان کېږي له ایرانه به یمن ته استول کېدله. پاوس پرون وویل چې امریکایي جنګي کښتیو د مارچ په 28مه دغه بسته چې په یوې کوچنۍ کښتۍ کې پټه ځای په ځای شوې وه کشف او ضبط کړه. پاوس وویل په دغه بسته کې 1500 کلاشنیکوفونه، 200 راکټ اندازه او یو شمېر ماشین ګڼې وې. دا په سیمه کې د غیر قانوني وسلو د هغه قاچاق وروستۍ پیښه ده چې امریکایي ځواکونه یې کشفوي او ګمان کېږي چې له ایران به سرچینه اخلي. ایران په یمن کې په روانه جګړه کې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف په وړاندې د حوثي یاغیانو ملاتړ کوي. سعودي هم چې امریکایي ملاتړې ده د یمن د حکومت ملاتړ کوي. سعودي عربستان تیر کال د روسیې ځای ونیو او په نړۍ کې د تر ټولو لوړو پوځي لګښتونو له پلوه یې درېیم ځای خپل کړ. دا خبره د سویډن یو څېړنیز انسټیټیوټ پرون وکړه. د استاکهولم د سولې نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ اټکل کوي چې تیر 2015 میلادي کال به په نړۍ کې د پوځي لګښتونو اندازه په سلو کې یو زیاته شوې او 1.68 تریلیون ډالر، یعنی 1.68 میلیارد ډالرو ته لوړه شوې وي، چې دا له 2011 میلادي کال راهیسې لومړی ځل دی چې په نړۍ کې پوځي لګښتونه زیاتېږي. تیر کال د امریکا متحده ایالات او چین بیا هم په نړۍ کې د پوځي لګښتونو د لست په سر کې وو. د امریکا پوځي بودیجه 569 میلیارد ډالر او د چین هم 215 میلیارد ډالر وه. د امریکا متحده ایالات یوازې په نړۍ کې د ټولې پوځي بودیجې له 3% باندې یوه برخه جوړوي. سعودي عربستان چې په یمن کې له یاغیانو سره په جګړه کې د یمن د حکومت ملاتړ کوي او دغه راز د سوریې د رژیم له وسلوالو مخالفینو سره هم مرسته کوي، تیر کال د 1.2 میلیارد ډالرو په پوځي بودیجې سره د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې درېیم ځای ونیو. روسیه هم خپل پوځي لګښتونه پرله پسې زیاتوي. تیر کال پوځي بودیجه په سلو کې 1.5 زیاته شوې او 6.8 میلیارد ډالرو ته رسېدلې وه. د سوریې د حکومت د ملاتړ لپاره د دې هېواد هوایي ځواکونو حملو او له اروپا سره په لویدیځه پوله کې پوځي پیاوړتیا هم د دې هېواد پوځي لګښتونه زیات کړي دي. د روسیې د بشري حقونو مدافع نادیژدا کوتپووا ته فرانسې سیاسي پناه ورکړه. کوتپووا یوې سیمه ییزې رسنۍ ته نن وویل چې فرانسوي چارواکو یوه ورځ مخکې دې او ماشومانو ته د 10 کلونو په مخه سیاسي پناه ورکړه. هغه چې د پلانیتا نادیژدا په نوم د یوې غیر دولتي سازمان رئیسه ده، په تېره جولای میاشت کې وروسته له هغې فرانسې ته ولاړه چې روسي چارواکو یې سازمان یو بهرنی جاسوسي سازمان وباله او یو سیمه ییز تلویزیوني کانال هم د هغې ډله جاسوسه یاده کړه. د او یونان له 200 زیات کډوال ترکیه ته واستول. د اروپایي اتحادیه د هغه پلان لمخه چې غواړي پر اروپا د کډوالو درون بار کم کړي، د کډوالو د ایستلو د بهیر لومړی څپه ده. ټول 202 تنه چې د 11 هیوادونو اتبا او 191 سړیان او 11 ښځې د پرون د یونان د خیوس او لسبوس ټاپوګانو څخه ترکیې ته واستول شول. په استول شوو کې 240 افغانان، 130 پاکستانیان، 10 ایرانیان او پاتې د 1 شمېر نورو آسیایي او افریقایي هیوادونو اتبا دي. په عین حال کې ترکیه او اروپایي اتحادیې ترمنځ د شوي تړون له مخې 340 سوریایي پناه غوښتونکي پرون له ترکیې په الوتکو کې جرمني او فنلند ته ولېږدول شول. د اروپایي اتحادیه او ترکیه ترمنځ د شوي تړون له مخې انقره به د سوریایانو په ګډون ټول هغه کډوال بیرته مني چې په غیر قانوني ډول یونان ته داخلیږي، او اروپایي اتحادیه به هم په بدل کې له ترکیې په زرګونو سوریایي کډوال مستقیما مني. پر دې سربیره به انقره ته د زیاتو مالي منابعو، له وخته مخکې له ویزې پرته د مسافرت کولو او په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب پر سر خبرو کې د پرمختګ امتیازات ورکول کیږي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو اورئ. د کورنیو چارو وزارت وایي د تروریستي ډلو پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره د هیواد په نږدې 10 ولایتونو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او دا عملیات نتیجه لري.
نزدیک به 100 نفر از دشمن یا از گروه طالبان به هلاکت رسیدند. 12 نفر از افراد گروه طالبان یا تروریست‌ها اینا بازداشت شدند.
د دفاع سرپرست وزیر وای د هلمند لزین سیمو د افغان ځواکونو ناڅاپي وتل به پراخي سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې راولي، خو دا کار به مرسته وکړي چې د افغانستان د جنوب د دې ناکرار سیمې دفاع پیاوړی شي. د کابل چاپ د نن ورځې مطبوعاتو ته کتنه هم لرو، او دا هم اورئ چې د عدلیې وزارت د UNDP د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې په مرسته عدالت ته د افغانانو د لاسرسي په هدف یو پروګرام پیل کړی دی. د نورو ریپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو خبريږي.
په دې بعد یو زر څلور سوه کورو دا تخریب شوي دي په ولایت او مختلفو ولسوالیو کې.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تروسي ډلو د پټنځایونو د لمنځه وړلو لپاره د افغانستان په نږدې لس ولایتونو کې پراخ پوځي عملیات دوام لري. د وزارت وایان صدیق صدیقي شیبه مخکې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د شفق په نوم پیل شوي عملیات ښه نتیجه ورکړې او دوام به پیدا کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دوو اونیو راهیسې پیل شوو د عملیاتو په نتیجه کې شاوخوا سل تنه د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي او تر ډیره د دوی پټنځایونو هم په نښه شوي دي. دا چې د عملیات په کوم ولایتونو کې دي زموږ همکار یوسف خان زدران په دې اړه نور معلومات راغونډ کړي چې کابل په سټوډیو کې ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفینو پټنځایونو د لمنځه وړلو لپاره یې په هغو ولایتونو کې پراخ عملیات پیل کړي چېرته چې د هغوی ډېر تحرکات محسوس وو. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د سهشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د شفق په نوم د افغان ځواکونو دا عملیات تعرضي بڼه لري او د دوه اونیو راهیسې په بدخشان، کونړ، سرپل، فراه، غزنی، ننګرهار، هلمند، کونړ او فاریاب ولایتونو کې روان دي. ښاغلی صدیقي وایي چې د دې عملیاتو په نتیجه کې تر اوسه سل وسلوال مخالفین وژل شوي، شاوخوا 14 ټپیان شوي او 12 نور ژوندي نیول شوي دي. نوموړی وایي چې تمکیږي په دې ولایتونو کې ډېر ژر د وسلوالو مخالفینو باندې پوسته کسان لمنځه او لاړ شي.
اهداف را کې ما بر عملیات شفق خود تعیین کردیم، عبارت از بین بردن سیستم های سوق و اداره طالبا یا مخالفین است و از بین بردن پناهگاهشان است در جایی که اینا حضور دارند یا بر خود پایگاه ساختن و یا مراکزی است که میتونن از اون محلات بالای اهداف ملکی و اهداف حکومتی حمله بکنن. اجرای عملیات ها بالای افراد کلیدی دشمن است، خصوصا در نقاط و ولسوالی هایی که اینا هستن و ما اطلاعات داریم تا اینا از بین برن.
لدې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په غزنی، زابل او فراه ولایتونو کې د داعش وسلوالې ډلې د پیدا کېدو راپورونه تایید یا ردوي نه، خو وایي چې د دوی څېړونکو ډلې په دې اړه پلټنې کوي. افغان امنیتي ځواکونه په داسې حال کې دا عملیات ګټور ګڼي چې د هیواد د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي د مخ په خرابیدونکي امنیتي وضعیت اندېښمن کړي دي. لدې سره داسې وړاندیزونې هم شوي چې په روان 2018 کال کې به افغان حکومت د سیاسي ستونزو د دوام تر څنګ امنیتي بد وضعیت ولري، خو په مجموع کې د امنیتي چارو کارپوهان وړاندیز کوي چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره افغان حکومت ته پکار دي چې له دفاعي حالات څخه تاروزي حالات خپل کړي. کارپوه اجمل سایز ازادي راډیو ته وویل چې تیر دا ډول عملیات ته په کتو فکر نه کوي دا عملیات ډیر ګټور وي.
لکه د تیرو عملیاتو په څیر د شفق عملیات به هم ډیر موثر او مثبت پایلې د ځان سره ونه لري. د دې عوامل دا دي چې په لومړي سر کې د امنیتي ارګانونو په مدیریت کې یو ضعف موجود دی او همداراز د دوی په معلوماتو کې هغه معلومات چې د محلاتو نه اخلي هغه ډیر واقعیت نه لري او ډیر دقیق نه دي. نو له همدې کبله د امنیتي ارګانونو د عملیاتو موثریت به ډیر زیات نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو مخالفینو تر ډیره د معمول خلاف سږکال په ژمي کې هم جنگ روان ساتلی وو او د نوي فصل له پیلېدو سره یې بیا دا اندېښنې ډېرې کړې دي. امنیتي ارګانونه هم روان 1495 لمریز کال له ستونزو ډک بولي، خو وایي چې دوی چمتووالی لري او هڅه کوي چې د ځواکونو د تجهیزاتو لپاره له نړیوالې ټولنې لا ډېر کومکونه خپل کړي. یوسف خان زدران، ازادي راډیو، کابل.
دا یوسف خان زدران په ریپورت کې مو اوریدل چې د کورنیو چارو وزارت وایي د تروسي ډلو د منځه وړلو لپاره د افغانستان په نږدې لس ولایتونو کې پراخ پوځي عملیات دوام لري. اخو بیا د دفاع سرپرست وزیر وای د هلمند لزین سیمو څخه د افغان ځواکونو ناڅاپي وتل به پراخې سیمې د طالبانو په کنټرول کې راولي، خو دا کار به له دې سره مرسته وکړي چې د افغانستان د جنوب د دې ناکرار سیمې دفاع پیاوړې شي. معصوم سانکزي د رویټرز خبري آژانس ته ویلي دا به ډېره معقوله نه وي چې د موسی کلاو نوزاد په څیر سیمو کې چې پراخې او کم نفوسه دي افغان امنیتي ځواکونه خواره کړی شي. ښاغلی سانکزي رویټرز سره آژانس سره مرکه کړې چې مهم ټکي له اجمل ان څخه اورو.
له موسی کلاو نوزاد څخه افغان امنیتي ځواکونه د فبروري په میاشت کې ووتل. د دفاع سرپرست وزیر چې تیره اونۍ په هلمند کې له سیمه ییزو مشرانو او د ملي اردو له قمندانانو سره وکتل، دغلته د رویټرز خبري آژانس ته وویل د هلمند په بیلابیلو برخو کې پر امنیتي ځواکونو ډیر فشار و او د ځواکونو د بیا تنظیمولو اړتیا وه. نوموړي ویلي په دښتي سیمو کې د سرتیرو خورول چیرې چې دوی د ولسي خلکو په امنیت کم اغیز درلود ستړي کوونکي وو. ښاغلی ستانکزي په خپلې دې مرکه کې د تورستي ډلو ستراتیژۍ ته اشاره کړې او ویلي وسلوال په وړو ډلو کې له یو ځایه بل ځای ته ځي او په یوه سیمه کې نه پاتې کیږي. د رویټرز خبري آژانس وایي د افغان سرتیرو دې ځای پر ځای کولو د ناټو د قمندانانو له هغه نظرونو سره مطابقت درلود چې ویلي افغان ځواکونه ډېر زیات خواره او شیندل شوي او له همدې فرصته وسلوال طالبان ګټه اخلي. هلمند چې له پاکستان سره په پوله پروت ولایت دی، د طالبانو لپاره مهمه سیمه ګڼل کیږي. دا ولایت همدارنګه د نشه یي موادو او وسلو د قاچاق پر لاره پروت دی او خپل هم پکې په پراخه پیمانه تریاک تولیدیږي. حکومتي ځواکونه اوس د دې ولایت مرکز لشکرګاه ته په نږدې سیمو د مارجې او ګرشک په څیر په نږدې خارګوټو او پر هغې لویه لاره چې کندهار له هرات سره وصلوي ځای پر ځای شوي دي. رویټرز خبري آژانس وایي افغان ځواکونو په سنګین او کجکي کې هم خپلې مورچلې پخې کړې چیرې چې د برېښنا د یو مهم بند ساتنه کوي. د رویټرز خبري آژانس ته یو ځایي قومي مشر محمد اخونزاده له خولې ویلي چې ځایي مشران د امنیت په اړه اندېښمن دي. اخونزاده پر چارواکو انتقاد کړی چې امنیت ته د پاملرنې پر ځای خپل جیبونه ډکوي. د قومي مشر زیاته کړې طالبان دا مهال د لشکرګاه په دروازو کې دي او مرکز یې له خطر سره مخ کړی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي منلی چې وضعیت ګل ګلزار نه دی، خو زیاته کړې چې په ستراتیژیکو سیمو کې د سرتیرو بیا ځای پر ځای کول به د دې سبب شي چې دوی به د وسلوالو د تلو راتلو مخه ونیسي او امنیتي ځواکونه به د جګړې نه وخت ترلاسه کړي. معصوم ستانکزي وایي موږ باید جګړې له کلو او بانډو راوباسو. دی وایي موږ باید پولې وتړو او هغو سیمو ته ځان ورسوو چیرې چې د وسلوالو خوځښتونه لیدل کیږي.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په حنا
زمیمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د عدلی وزارت د یو ان ډی پی یا د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې په مرسته عدالت ته د افغانانو د لاسرسي په هدف یو پروګرام پیل کړی دی. د دې وزارت چارواکو د سه شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې دغه درې کلن پروګرام به تر ډیره د هیواد په درې ولایتونو کې عملي شي چې له مخې به له خلکو سره په حقوقي برخو کې مرسته کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي دا پروګرام به د افغانانو لپاره د عدالت د پلي کېدو په برخه کې ګټور تمام شي. قسیم سولمل پر رپورټ لري.
د عدلی وزارت د معلوماتو له مخې عدالت ته د افغانانو د لاسرسي پروګرام په درو برخو لکه وړیا حقوقي مرستې او عامه پوهاوی، د عدلي او قضایي ارګانونو ترمنځ همغږي او درېمه برخه تقنین او بشري حقوقو کې متمرکز دی. دغه وزارت اداري مرستیال سید محمد هاشمي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروګرام به د 2014 میلادي کال له اپریل میاشتې نه تر 2018 میلادي کال پورې دوام وکړي. ښاغلی هاشمي وویل دا پروګرام تر ډیره په هرات، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې د خلکو لپاره په پام کې نیول شوی چې عدالت ته لاسرسی نه لري. دی وایي دغه پروګرام هدف ټولو افغانانو، نارینه او ښځو او ماشومانو ته د حقوقي خدماتو رسول دي. تر ډېره په هغو ولایتونو کې چې حقوقي مرستې نه دي رسېدلې هلته به د میرمنو لپاره دا ټول خدمتونه وړاندې سي. همدارنګه د ټولو افغانانو لپاره په دې برخه کې عامه پوهاوی هم په نظر کې نیول کېږي. نوموړي همدارنګه هیله څرګنده کړه چې دا پروګرام به په نورو ولایتونو کې هم عملي سي. ښاغلی هاشمي وایي د همدې پروګرام له مخې به د لکس یا عدالت ته د افغانانو د لاسرسي پروګرام په کابل، دایکندي، بامیانو، بادغیس، هرات او بلخ کې هم تطبیق سي او په دغو سیمو کې به خلک وکړی سي وړیا حقوقي مرستې او مشورې ترلاسه کړي. د عدلیه وزارت د معلوماتو له مخې د دغه پروګرامونو لګښت په کال کې $6 میلیونه کېږي چې د یو این ډی پی لخوا ورکول کېږي. د پروګرام په داسې حال کې پیلېږي چې له دې مخکې په وار وار عدالت ته د افغانانو د کم لاسرسي په اړه شکایتونه موجود وه. همدې ستونزې ته په کتو په ځینو مواردو کې خلک د سیمه ییزو جرګو له لارې خپلې حقوقي ستونزې حل کوي او ان په ځینو مواردو کې وسلوالو مخالفینو ته مراجعه کړې ده. دا هم د هلکې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي رډیو ته ویل چې دا پروګرام به خلکو ته په عدلي او حقوقي برخو کې آسانتیاوي رامنځته کړي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دغه لاره کې همیشه غوښتلی دی چې په افغانستان کې عدالتي نظام پیاوړی شي او په هغه صورت کې به تر نورو اجزاوو چې د عدالت محکمې لپاره مهم دي د وکالت مدافع سیستم خاصتا دا کسان لپاره چې د دغه سي خدماتو درځ کول لپاره پیسې او مالی توانمندي نه لري دا ډیر مهمه ده چې پرایګان څنګه باندې دغه خدمات ارزشي او دا ډیر مهم ګام دی چې عدالتي او منصفانه محکمې په افغانستان کې موږ لرو.
د حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن وای حکومت مکلفیت لري چې عدالت ته په مساویانه توګه د ټولو افغانانو د لاسرسي امکانات برابر کړي. ولسمشر اشرف غنی هم له دې وړاندې د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو کې ستونزې تایید کړي او په وار وار یې ټینګار کړی چې حکومت په دغو ارګانونو کې اصلاحاتو ته ژمن دی. محمد قسیم سولمل، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. اجمل تورمان د کابل دنن چاپ مطبوعات لوستي او د مهمه مقالو ځینې برخه دروروي.
کابل چاپ یو شمیر ورسپانو د خپلو نننیو غنو سرمخالې د څار او همغږی ګډ بورته د ولسمشر غنی پرونیو سرګندونو ته ځانګړي کړی دي. سرخط پلواک ورسپانه په دې اړه په خپل سرمقاله کې لیکي چې ولسمشر غنی ویلي چې افغانستان او سیمه د ترهګرو ډلو له ګواښ سره مخ دي او په کار ده چې په وړاندې ګډه مبارزه وشي. د سرمقاله لیکوال دي چې ولسمشر ویلي چې د داعش پر راڅرګندېدلو سره باید القاعده او نورې ترهګري ډلې هېرې نشي او نړی باید د ټولو ترهګرو ډلو پر وړاندې د مبارزې په خاطر منظم پروګرامونه په پام کې ولري. د سرمقاله لیکونکو په باور هم د نړی هیوادونه باید د ترهګرو ډلو د تمیل، تجهیز او ملاتړ په سرچینو تمرکز وکړي. په سرمقاله کې راغلي چې نن سبا د غوډلو خپل ایدیالوژیک ارزښت له لاسه ورکړي او د تاوتریخوالي د رامنځته کولو لامل د خلکو ملاتړ له ځان سره نه لري. نو که چیرې ملاتړ هیوادونه د دوی له سیاسي ملاتړ لاس واخلي او استخباراتي ادارې د خپل ستراتیژیکو ابزارو په توګه ونه کاروي د پیړۍ دغه غیر انساني پدیده به ډیر ژر له ماتې سره مخ شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې په یاد غونډه کې د ولسمشر غنی دا خبرې راخیستې چې د ترهګرو ډلو پر وړاندې د مبارزې لپاره د یوې شبکې د جوړېدو اړتیا ده. د سرمقاله لیکوال ویلي د ولسمشر غنی په وینا چې له بده مرغه اوس مهال یوازې افغان ځواکونه د ترهګرۍ ضد مبارزه کوي او دا مبارزه د سیمې او نړۍ په استازیتوب ترسره کیږي. د سرمقاله لیکونکي په باور د سیمې او نړۍ هیوادونه باید نور پرې نږدې چې پاکستان او د پاکستان ترڅنګ نور هیوادونه ترهګري وپالی او د سیمه او نړۍ په وړاندې راپور تکړي. سرمقاله لیکونکي لیکي چې د سیمه او نړۍ هیوادونه باید د ترهګرو ډلو زالې او ملاتړې کړي په نخه او بیا یې دفع کړي. د کابل پوسټ پلواکي ورسپارې سرمقاله لیکونکي بیا لیکي چې ولسمشر غنی د څار او همغږۍ ګډ بورته په پرونی ناسته کې له افغان ولس او نړیوالو سره واده وکړه چې وارسا او بروکسل نړیوالو غونډو ته تر تګ د مخه به د افغانستان د خلکو او نړیوالو په وړاندې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د سرمقاله لیکونکي په وینا هغه ستونزو ته په پام سره چې په عملي ډګر کې لیدل کیږي د ولسمشر په دې وعده سره کلی وی خواهی دي زیاتیږي. له بلې خوا دا ویره هم شته چې ګواکې ولسمشر په خپلو ژمنو کې پاتې را نشي چې دا به بیا نه د په ګټه، نه د ملي وحدت د حکومت او نه د جګړې ځپلو افغانانو په ګټه وي. نو ځکه دا ځل خلک تمه لري چې ولسمشر خپلې ژمنې او خبرې په عمل کې ثابت کړي.
تاسو زم غغل ازادي رادیو او طالبانو د دغه ډلې د پخوانی مشر ملا محمد عمر زوی د نظامی کمیسون د مشر په توګه ټاکل دی. د طالبانو وین قاری یوسف احمدی په وینا د ملا عمر د کورنۍ دوه غړي به د اوسنی مشر ملا اختر محمد منصور د ډلې د پیاوړتیا لپاره کار کوي. د ملا منصور د مخالف ډلې مشر ملا رسول د ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازی بیا ازادي رادیو ته ویلي چې دا اوازې له حقیقت لری ښکاري. په دې اړه نور له ملالۍ بشیر اورو.
د طالبانو د یو ویان په وینا د دې ډلې د پخواني مشر ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب او ورور یې ملا عبدالمنان دواړه د دې ډلې د رهبرۍ شورا ته ورغوښتل سوي وو. د قاري یوسف احمدي په وینا د ملا عمر د کورنۍ دوه غړي به د اوسني مشر ملا اختر منصور د ډلې د پیاوړتیا لپاره کار کوي. ملا اختر منصور د مشرتابه تر لاسه کولو راهیسې د طالبانو د یو شمېر څانګو له مخالفت سره اوس هم مخامخ دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د سخت دریځو طالبانو ترمنځ د یعقوب د کورنۍ نوم اوس هم ډیر حیثیت لري. یعقوب د طالبانو لخوا د افغانستان د 15 ولایتونو لپاره د نظامی کمیسیون د مشر په توګه ټاکل شوی دی. د ملا منصور د مخالف ډلې مشر ملا رسول د ډلې ویاند ملا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته ویلي چې دا اوازې له حقیقت لیرې ښکاري.
زه متفقین په دې نه یم ځکه چې کوم مظالم دا مظلومیت د امیر المؤمنین محمد عمر مجاهد په باره کې د ده د کورنۍ مشتد علماو په مخ کې بیان کړي دي، خو هغه ماته دا اذعان نه راکوي چې زه دا اذعان وکړم چې و دا مجلس یې سوی، خو دا خبره موږ اورېدلې ده. خو هغه مظالم چې دوی مشته بیان کړي دي چې ملا صاحب سره کوم شوي دي د دې منصور د ډلې په لاس باندې، نو فکر نه کوم چې دغه کورنۍ دې ورسره یوځای شي.
د ملا منصور په مشرۍ د طالبانو رهبری شورا ته دغه دوه کسان لاغه ورسته شامل سوي چې له ملا منصور سره له مخالفت لاس واخیست. ملا اختر منصور ورسته لاغه د طالبانو مشر وټاکل سو چې تیر کال د ملا عمر مړینه د هغه له مرګ دوه کال ورسته تایید شو. د شورا یو غړي رويټرز خبري اژانس ته د نوم نشو دلو په شرط ویلي چې ملا منصور په خواله یعقوب او ملا منان ته لوړ ځایونه او د شورا غړیتوب وړاندیز کړی وو، خو په رسمي توګه دوی د دوشنبه په ورځ د شورا لخوا د تایید ورسته وټاکل سول. د ملا عمر د کورنۍ غړو مخکې ادعا کړې وه چې یعقوب د طالبانو مشر دی. ملا منصور د ملا عمر د اوږدې مودې مرستیال و. د طالبانو د مشر په توګه د منصور له نابه بره ټاکل کېدو وروسته د دغې ډلې په یو شمېر غړیو کې د ده پر وړاندې احساسات راوپارېدل چې طالبان یې د ملا عمر د مړینې د خبر په پټ ساتلو غولولي وو او ویل یې دی د پاکستان لخوا کنټرول کېږي. تیر کال د ګڼ شمېر راپورونو له مخې منصور له مخالفو ډلو سره په نښته کې ټپي سوی وو، خو طالبانو دا راپورونه رد کړل او یو ژغیز پیغام یې خپور کړ او ادعا یې کوله چې دا ژغ د ملا منصور وو او هغه روغ جوړ دی. مخکې د طالبانو د ملا اختر محمد منصور ډلې ویلي وو چې له دوی څخه یو مهم بیل سوی مشر ملا عبدالقیوم ذاکر بیرته ژمنه کړې ده چې ورسره یو ځای سي. د سولې عالي شورا هم ویلي وو چې شاید د طالبانو د دوو ډلو نږدېوالی د سولې بهیر ګړندی کړي.
اوس هم مرزی احمد زای اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت د خزانو ریاست وایي چې د نوي کابل بانک د خصوصي کېدو په دوا طلبي کې دوه کمپنۍ لازم شرایط پوره کړي. د خزانو رئیس محمد آقا کوهستاني نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه بانک د خصوصي کېدو لپاره یو بهرنی او بله کورنۍ کمپنۍ چمتو ده چې د یو میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونه وکړي. له دې څخه وړاندې هم کابل بانک د خصوصي کېدو لپاره دوا طلبي ته وړاندې شوی وو، خو هغه معیارونه چې په دې برخه کې ټاکل شوی وو هیڅ شرکت کات پوره نکړل. د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت په منځ راتلو سره د کابل بانک جنجالي دوسیه بیا پرانیستل شوه، خو تر اوسه دا دوسیه نه ده تړل شوې. د تخار ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې په 1995 کال کې په دغه ولایت کې له زرو څخه زیات نوي باغونه جوړ کړي. د دغه ریاست رئیس انجینیر محمد سالم سایی ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروسته کې یو شمېر زیات بزګرانو مارکیټونو ته لار پیدا کړي، نو ځکه اوس مهال د باغونو شمېر زیات کړی. دغه باغونه د تخار ولایت د کرنې او مالداری ریاست لخوا په کلفګان، دشت قلعه، روستاق، فرخار، اشکمش، چاب او دغه ولایت په مرکز کې جوړ شوی دی. انجینیر سایی زیاته کړه چې په دغه نویو باغونو کې د بادام، زردالو، شفتالو، مڼو، آلو، ناک، انګور او چارمغز ونې کېنول کیږي. د پکتیا ولایت د موټر او پلورونکو او سوداګر وایي چې د هیواد امنیتي وضعیت د دوی پر کاروبار ناوړه اغیز کړی دی. د پکتیا ولایت د موټر او پلورونکو حیات الله ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کلونو کې به دوی هر میاشت د موټرونو د خرڅلاو له درکه د میاشتې 15 لکه افغانۍ عاید درلود، خو اوس د میاشتې 2 لکه افغانۍ هم نه کیږي. نوموړی وایي چې اوس مهال د موټرو د بارګن کرایه هم نشي پوره کولی. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 19 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1440 افغانۍ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدو سره د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه اورېد. انصاف په لټه کې او ازادي او اورېدونکي. خو اوس دوه نیمه بجې دي. له نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د پروان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې نن په یوې انتحاري حمله کې 9 ملکي وګړي وژل شوي او 20 نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دندو کې د ځنډ او غفلت په خاطر د کابل ښار د 12 امنیتي حوزې د یو شمېر مسؤلینو دندې ځنډولې دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې په دغو کسانو کې د حوزې عامر، یو شمېر افسران او پولیس شامل دي. د افغان پوز لسګونو پخوانیو افسرانو نن د مالی وزارت په مخ کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې له حکومت د تقاعد په حقونو کې د عدالت غوښتنه وکړه. دوی وویل چې د اساسي قانون له مخې اوسنیو او پخوانیو متقاعدینو ته باید د تقاعد یو ډول پیسې ورکړل شي، خو پخواني افسران ادعا کوي چې اوس د دوی تقاعد ډیر کم دی. باکول آذربایجان په جلا شوي نګورن قرهباغ سیمه کې په روانو جګړو کې خپل لوري ته د یو بل پوځي د وژل کېدو خبر ورکوي. دا په سیمه کې له څو لسیزو تاوتریخوالي وروسته نوې شخړې دي چې پیل شوي او د پای ته رسېدو څرک کې دومره نه لیدل کېږي. د امریکا سمندري ځواکونو د عربو په سمندر کې د وسلو یوه باریا بسته ضبط کړې چې ګمان کېږي له ایران به یمن ته استول کېده. سعودي عربستان تیر کال د روسیې ځای ونیو او په نړۍ کې د تر ټولو لوړو پوځي لګښتونو له پلوه یې درېیم ځای خپل کړ. دا خبره د سویډن یو څیړنیز انسټیټیوټ پرون وکړه. د روسیې د بشري حقونو مدافع نادیژدا کوتیپووا ته فرانسې سیاسي پناه ورکړه. او یونان له 200 زیات کډوال ترکیې ته واستول. دا د اروپایي اتحادیې د هغه پلان له مخې چې غواړي پر اروپا د کډوالو بار درون بار کم کړي، د کډوالو د ایستلو د بهیر لومړۍ څپه ده.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل یاغي پسې ورشبل یاغي پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دې لمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وګړه کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو د خپل خبرونې د چلوونکي اجمل تورمان سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د یو ولایت په کچا ستونزه ده. په ولسی جرګه کې د اردوګان ولایت استازي عبید الله بارکزي ازادي راډیو سره اړیکه نیولې وه او په روزګان کې د پرله پسې بارانونو او سیلاونو له امله د دغه ولایت د اوسیدونکو ستونزې را سره شریک کړي. ښاغلی بارکزي راته وویل
د روزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې د ګیزاب ولسوالي، د چارچنو ولسوالي، د دهرات ولسوالي، د چورې ولسوالي، د خاص روزګان ولسوالي، د چناتو ولسوالي او هم چنان مرکز ګنپور درې شواروزه پرله پسې د یو ډېر توپانی او شدید باران لاندې راغی چې په نتیجه کې دومره بې حسابه سیلابونه راوتلي دي چې تر کومه ځایه چې اوس ماته معلومات ستا خو ضد نقص معلومات دي چې د انسانانو تلفات په ټولو ولسوالیو کې اندازا 30 نفره ته رسیږي چې په ټولو ولسوالیو کې موږ د انسانانو تلفات لرو. او هم چنان د تقریبا در دیش زر جریبم دکه ډیرم دکه زراعتیم دکه د دیقانانو دا کاملا د مابینه وتلې ده. او نور ډیر ځکه او پسلونه خو ته پسلونه خو هیڅ پات نه دي چې هغه وبولاندې کړی دي او په تعداد د 1400 کورو دا تخریب شوی دي په ولایت او مختلفو ولسوالیو کې او هم چنان هغه مواصلاتي لارې کاملا قطع دا هغه جملې سره یو ډیر مهم پل چې د ترینکوټ څخه بیا د چوری گیزاب او د دایکندی ولایت او د درویشان او سرخ مرغاب منطقه ټول هغه مسیر څخه تیریږي هغه پل کاملا د مابین تللی دي چې خلک ډېر د سخت مشکل ناورین او ستونزو سره مخامخ دي او هم چنان په دې راوت کې هلته چې هغه ساحه ده د ذکر ته وایي هلته هغه کورونه بېسي د اوبو تر کوشش لاندې راغلي دي که دولت بیړنۍ او عاجلې مرستې ونه کړي دا اوس هم ماده انکشافي دهات وزارت سره د حوادثو وزارت سره د فایدامې د وزارت سره د سهار سره د پرون سره د روز په رابطه کې که ډېر عاجل د زراعت وزارت سره عاجل کومکونه کې او هم چنان ژر تر ژره د دغه پله دپاره اوس مو د فایدامې د وزیر سره دا وعده واسطه چې ژر یو استحکامي پل ولېږي چې دغه د ترینکوټ مرکز د غنو پل یو په څنګ کې یو استحکامي پل جوړ کړي چې د خلکو رفت و آمد لارې راشي تر څو چې دا پل بېرته د سره سره
بارکزی صاحب دغه پل جوړول خو راوروسته خبره وي دا اوس څه مرستې تر اوسه پورې شوې دي دا د سیلاب ځپلو سره
تر اوسه مرکزي حکومت په دې باب هېڅ توجه نه ده کړې ولایتي اداره بیچارهګان په خپل واک کې تاته معلومه ده چې د روزګان ولایتي اداره هېڅ شی نه لري بیا د دوی سخت ناورین په مقابل هلته که موږ ډېر په خپلو ګودامو کې مواد ولرو خوراکي مواد کومکي مواد نو موږ به د 100 کورو 200 کورو دپاره حال دا چې زموږ اوس تقریبا 10-50 زره کورو پورې عاجل کومک ته ضرورت لري.
بله بارکزی صاحب د دوی وینا تاسو څه وه چې تاسو ورته وویل چې دغه عاجل مرسته ضرورت دی څه درته وویل؟
نو دوی خو اوکې راکړله که چې موږ به ډېر ژر یو ټیم ولېږو چې سفری وکړي ټوله تاوانونه ارزیابي کړي برآورد وکړي او ډېر ژر کومکونه اماده کړي ځکه د یو وزارت په وس کې هم دا نشته چې دا ټول خلکو سره کومک وکړي. باید دا 4-5 وزارتونه لاس سره ورکړي چې د روزګان د خلکو دغه ناورین او بدبختۍ ته که خدای وکړي د پای ټکی کښېږدي.
د انصاف په لټه کې
موږ همدا ستونزه د پیښ پر وړاندې د مبارزې ادارې له مرستیال ښاغلي محمد اسلم سیاس سره شریکه کړه. ښاغلي سیاس یې په اړه راته وویل:
باید دا عرض وشي چې نه یوازې په روزګان بلکې په ټول ولایاتو کې موږ ښه آمادګي درلود د دې لپاره چې احتمالا په ژمي کې لږ مشکلات به راسي و باید حتما دا مشکل ته پاسخ ورکړل شي. خب خوشبختانه دا امکانات په ټولو ولایاتو کې شته. موږ د روزګان د حالت نه خبر یو. 11 نفره راپور را لیکل شوی ده چې شهیدان شوی ده په مرکز او ټولو ولسوالیو کې. اصلي مشکل دا دی چې هغه مناطق چې دا پیښه منځته راغلې ده هغه د امنیتي له لارې لږ مشکلات هم لري. دا د ولسوالانو غږ دی چې دومره کور وژل شوی ده یا ځمکې تر اوبو لاندې ده. خو دا یو دقیق سروی غالي. اوس په هغه ولایت کې 5 ګروپه چې 3 ګروپه یې په مرکز او 3 ګروپه یې په نورو ولسوالیو کې وبخئ د سروی دپاره بوخت دی. د هغوی سروی نتیجې چې لاسته راغی هغه وخت موږ ویلی شو چې دا څومره صحیح ده څومره غلطه ده. د دې دپاره چې دا سرویګانې مشترکې سرویګانې دي چې انجوګانې دولت او ملل متحد پکې شریک دی مشترکه سروی کوي. کله چې دا سروی نتیجې معلوم شو ورته موږ په ولایت کې پیسې لرو غذایی او غیر غذایی توکې لرو. مؤسسات هم هلته اوس موجود دی او دولت سره یو ځای دا سروی ترسره کوي.
نو سیاد صاحب هلته خلک عملا د جدي ستونزو سره مخ دي، ورځ په ورځ مثلا د خوراکي مواد نه لري، نور مشکل لري، د لوږې تند مشکل لري. تاسو به سروې خپله مکملوئ، بعد هغې نه به کومک دوته ورځي، کیدای شي نور کسان هم تلف شي هلته.
دا چې موږ وایو یولس نفره شهیدان شوه، دا ابتدایي خبره ده. او که موږ پوښتنه وکړو چې دا شهیدان مشکلات موجود دی، او تیمونه رانگل شوی چې دا فروی تکمیل شي. او ستا نظرم شاید بداوی چې هغه وخت باید کمکونه رانگل شي چې هغه نفر تصدید شي چې د کمک وال دی.
بله سیاد صاحب، هلته اوس خلک عملا د خوراکي مواد نشتون سره مخ دي، نو ته سروې مکملېږي، خلک به په لوږه باندې ناست وي هلته؟
دا ما مخکې وویل چې دا د خلکو نظر دی، دا د هغه خلکو نظر دی چې په صحنه کې نشته. موږ چې وایو دا کار کوو، د دې دپاره موږ په جرأت وایو چې اوس هم مؤسسات هم دولت د یو همغږۍ یوځای شوی دی، سروی کوي. هر کورنۍ چې نیازمند دی هغوی ته مواد هم وشل کېږي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو، دا د دېونې خبرونه چې تاسو واوریدله، تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو. خو په تلو تلو کې د خبرونې شمیره ځان سره یاداش کړئ: 0 9 8 9 3. خوونه ولرئ.
د انصاف په لټه کې
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
بو ملت مثال
میبینم؟ بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه امایده نمانی، ندیمانی.
د آزادۍ په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې. آزادۍ او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو سلامونه او نیک پیرزوینې مې ومني. ستاسو د سوکالۍ او خوشحالۍ په هیله د دې اونۍ را رسیدلې ټلیفوني اړیکې په ګټه سره اورو. دوستانو، لکه چې تاسو ته هم څرګنده ده، په دې وروستیو کې د نورو ستونزو ترڅنګ سخت بارانونه او ورسره راغلي سیلابونه غڅ دي چې نه یوازې د پلازمېنې کابل اوسېدونکي بلکې د افغانستان ډېر نور ولایتونه او سیمې ترې اغېزمنې دي. او ویل کېږي چې دغو سیلابونو کورونه ړنګ کړي دي، ځمکې لاندې کړي او خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه رسولي دي. دا اونۍ تر ډېره زموږ په پیغام ثبتون کې دستګاه کې د روزګان ولایت څخه اوریدونکو شکایتونه راستولي دي چې زه یې هم په امانت سره خبروم. او پاته به که وخت وو وروسته واورو د خبرونې تر پای راسره اوسئ.
سلام علیکم. روزګان ولایت چاچمه د ولسوالۍ د سګاش د کلي سره ورکه بری په ما پرمر باندې درې ورځې کې سلابونه راغلي زموږ کورونه لاندې کړي، زموږ پسونه ټوله وړي دي. له کوم چې دغه زموږ غږ د لوړو مقاماتو پورې ورسوي چې زموږ سره زیات تر زیاته کومکونه وشي، زموږ سره کومک زیات تر زیاته ونیسي، زموږ ښځې کوچنیان به ګرد سیلابونه رسوي شي. ډېر مالي او ځاني تاوانونه موږ ته رسولي دي. هله کوم چې زموږ غږ د لوړو زیات پورې ورسوي شي، ځان والي ته هله کوم چې زموږ سره زیات تر زیاته کومکونه کوي چې زموږ معلومه ورځو فصلونه ټوله وړي دي. دا درې ورځې شي تر موږ باندې روړه ډېر څه ودي. موږ د روح مبارزې کې پاتې وسلام.
اول در روزگان ولایت شیدر خاص ولسوالی سرسای طرف تماس کیم. مستر اج باید کمک وشي او د رود عمل مس ډیر سخت دانونه را وشي دي. کورونا هم ولې دي او ډیر سخت دانونه مستر را ولې دي. سلام علیکم.
زاد الخير اغم شیدر خاص ولسوالی مسجدون کرم. د امور د شیدر خاص ولسوالی سره او د شیدو وطن غوښه ماجری او غاله کډیا شلاب راغلی دی چې دا اوس په دانی مشه باندې لاس په جوړو سمورده یو پورونه باسو کډی باسو کوشتان باسو د کینه پستان یو هیڅ د حکومت یو لار سره نه تا کیږي چې موږ سره کومه کړ سره وکی. والسلام.
السلام علیکم زملان احمد نشم اخوان ده چرچینو ده ولسوالی ده روزگان ولایت سخه دغه پیغام زده ازادی در ایدیه ده خواسخه در طول و مقامات ترسو همه چه دلت دام درود پرغاره ولاده ما دوغنه کشتون و دون اسرائینه را در بدر اکرده که چه واسکار که ده اوز حالان نوش پیغام ده اوز حالان ده مقامات ترسیجه روت موت نه دی سیلابونه سوي دي نور پر کښو راوړل چې کښتونه خو لا هاي شي مونږ دلته انسانان حیوانات دا د مشکل سره دي نو موږ غواړو چې دا پیغام نور لاغه لوړ مقامات ته ورسیږي. السلام علیکم.
زه د روزګان ولایت د چاچمو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. نو د ګوډین د سیم عبدالشکور نیمېږم. درې وطن دي څلور وطن د ورود نامې کړی دي کله چې هغه نه مانګ د ورود پرسر اخی شي دي هیڅ مشکلاتونه پیښېږي دا یو کوم کوونه کیږي. السلام
علي. سلام علیکم. یم ټول یم روزګان له فکر عبدالصالح استاس ته په هر زمان ګزاب کو سات کی دي سب سلابون خلی دي شاو د هلمند رو د هجری سب سل کړي دي ځکه وړي دي استراجي ډول کوټي دي او دغه مزالی په نامه حروف دي چې ضرورت لونه د لپاره ته اوس پرې وړي دي د دې ځکه وړي دي د طلب په اړه وړي دي موږ څه خدا پېښ کوش باید د زو سوالي ته دې توجه وکړي تر څو د خلک دې سلابونه څه خوښ وي. والسلام.
الو السلام علیکم. زه د روزګان ولایت ته چاچینو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. حیات الله ده چاچینو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورود راغلی دي سلاونه کوي چې زموږ مالونه وو مځکې وو کروندې ټول له منځه وړي دي. زموږ د دولت څخه هیله او کومک غواړي چې زموږ سره مرسته وکړي.
بلې زه د روزګان ولایت ته چوریا د ولسوالۍ څخه ظاهرجان خبره کوم. چورور برایش په هغه رقم سلابونه د پرون راځي سره روان دي چې د چوریا ولسوالۍ زب زب کړی ده. د چوریا ولسوالۍ ونی غورځېدلې دي. د چوریا ولسوالۍ زراعتي ملک ټول د تخریب شوی دی. نو موږ دوا یو میاش مخته هم دغه شان سلابونه رااله. نو موږ والی تعریضیه کړی دي. والی زموږ حق نه دی اوبېدلې. نو موږ ساي خاطر استولې دي. نو موږ ساتي د ازادۍ راډیو د لارې صدا غواړو چې ورور زموږ اواز غته مقامات ورسوي. اول دواره ترا صدا چې د چوریا و ولنسو د چوریا و مالونه جنیاو ټول تخریب شوی دي. دا چې صحباران سو دي زموږ ناره نه والی اوبېدلې ده. نه د چوریا و لسوال اوبېدلې ده. د خپل جو د ډکونه د پاره ناشته. نو زه د برمک صاحب وزیر صاحب صدا غواړم چې ته راځې کې وای چې مثال موږ په هر ولایت کې موږ مشتاق راته دي. مشتاق ته چیرې دي؟ تا خاطر واسم چې موږ سره زمر ملکونه زمر زراعتي ملکونه زمر ونی زمر دغه چیرې فراته دي؟ زمر سرایونه نه لیدلې دي. نو زمر ناره څوک نه اوري. ولسوال دغه چې دی د شوریه والی دغه چې دی دا د خپل جیب د کولو د پاره دي. نو والسلام ته احترام. موږ غواړو چې مستحقات راکول شي راځ په خپل دي وویني. والسلام.
وعلیکم السلام وروره. استاسو او د روزګان ولایت نورو دوستانو راغلي شکایتونه مدته خبره کړه د همدې موضوع په اړه. په ولسی جرګې کې د روزګان د خلکو له استاذي عبید الله بارکزي سره د ازادي رادیو مرکه کړې ده او د سیلابونو له کبله مو د دغه وضعیت په اړه پوښتلې ده. د مرکه په ګټه سره وورو.
د روزګان ولایت په ټول ولسوالیو کې د غذاب ولسوالی د چارچنو ولسوالی د دهرات ولسوالی د چوری ولسوالی د خاص روزګان ولسوالی د چناتو ولسوالی او هم چنان مرکز ګنپورت درې شواروزه پر لپسې د ریو ډیر توپانی او شدید باران لاندې راغی چې په نتیجه کې دومره بې حسابه سیلابونه راوتلې دي چې تر کومه ځایه چې اوس ماته معلومات ستا خو ضد ناقص معلومات دي چې د انسانانو تلفات په ټولو ولسوالیو کې اندازن څلوېشت نفره ته رسېږي چې په ټولو ولسوالیو کې موږ د انسانانو تلفات لرو او هم چنان د تقریبا در دېرش زره جریبه مځکه ډېره مځکه زراعتي مځکه د دېقانانو دا کاملا
د مابین وتلې ده او نور ډیر مزکی او پسلونه خو ته پسلونه خو هیڅ پات نه دي چې هغه وبولاندې کړی دي او په دې باد د یو زر څلور سوه کورو دا تخریب شوی دي په ولایت او مختلفو ولسوالیو کې او هم چنان هغه مواصلاتي لارې کاملا قطع د هغه جملې سه یو ډیر مهم پل چې د ترینکوټ څه بیا د چوری گیزاب او د دایکندی ولایت او د درویشان او سرخ مرغاب منطقه ټول هغه مسیر څخه تیریږي هغه پل کاملا د مابین تللی دي چې خلک ډېر د سخت مشکل ناورین او ستونزو سره مخامخ دي او هم چنان په دې راوت کې هلته چې هغه ساحه ده د ذکر ته وایي هلته هغه کورونه بیسي د اوبو تر کوشش لاندې راغلي دي که دولت بیړنۍ او عاجلې مرستې ونه کړي دا اوس هم ما د انکشافي دیهات وزارت سره د حوادثو وزارت سره د فایدامې د وزارت سره د سهار سره د پرون سره د روز په رابطه کې هم که ډېر عاجل د زراعت وزارت سره عاجل کومک ونه کړي او هم چنان ژر تر ژره د دغه پله دپاره اوس مو د فایدامې د وزیر سره دا وعده واسطه چې ژر یو استحکامي پل ولېږي چې دغه د ترینکوټ مرکز د غنو پل یو په څنګ کې یو استحکامي پل جوړ کړي چې د خلکو رفت و آمد لارې راشي تر څو چې دا پل بېرته د سره سره
بارکزی صاحب دغه پل جوړول خو راوروسته خبره وي دا اوس څه مرستې تر اوسه پورې شوي دي دا د سیلاب ځپلو سره
تر اوسه مرکزي حکومت په دې باب هېڅ توجه نه ده کړې زموږ ولایتي اداره بېچارهګان په خپل واک کې تاته معلومه ده چې د روزګان ولایتي اداره هېڅ شی نه لري بیا د دوی سخت ناورین په مقابل هلته که موږ ډېر په خپلو ګودامو کې مواد ولرو خوراکي مواد کومکي مواد نو موږ به د یو سلو کورو دوه سوو کورو دپاره حال دا چې زموږ اوس تقریبا دېرش تر څلوېښت تر پنځوس زره کورو پورې عاجل کومک ته ضرورت لري.
بلې بارکزی صاحب د دوی وینا تاسو ته څه وه چې تاسو ورته وویل چې دغه عاجلو مرستو ته ضرورت دی څه یې درته وویل؟
نو دوی خو وکې راکړله که چې موږ به ډېر ژر یو ټیم ولېږو چې سفرې وکړي ټوله تاوانونه ارزیابي کړي برآورد وکړي او ډېر ژر کومکونه اماده کړي ځکه د یو وزارت په وس کې هم دا نشته چې دا ټول خلکو سره کومک وکړي. باید دا څلور پنځه وزارتونه لاس سره ورکړي چې د روزګان د خلکو دغه ناورین او بدبختۍ ته که خدای وکړي د پای ټکی کښېږدي.
په ولسی جرګې کې د روزګان د خلکو استازی عبیدالله بارکزی و چې د سیلاب ځپلو د وضعیت په اړه معلومات راکوله وایي دغو کسانو سره بیړنۍ مرستې ته اړتیا سته. بیا هم د دې لپاره چې دا موضوع ډېره جدي او حیاتي ده او زرګونه خلک ورسره په ستونزه کې دي نو دلته د طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس سره هم ازادي راډیو خبرې کړې دي او له خلکو سره یې د دې ادارې ته مرستو او چمتووالي په اړه پوښتلی دی. په ګډه به یې واورو.
به این شکل نیست که بارانای موسمی به خصوص بارانای فصل بهار و مشخصا بارانایی که در این هفته ماه حمل صورت گرفت در تمام ولایات افغانستان طبعا یک سلسله مشکلاتی را به وجود آورد که از جمله فراگیر شدن سیلاب ها در تعدادی از ولایات است. به خصوص همی ولایتی را که شما نام گرفتین ولایت روزگان که چند ولسوالی از این زیر تعدید سیلاب ها بوده، اما خوشبختانه در مدت فصل زمستان که آمادگی خوبی گرفته شده بود برای پاسخگویی به حوادث زمستانی در تمام ولایت افغانستان و از جمله ولایت روزگان هم یک مقدار مواد غذایی، مواد غیر غذایی، خیمه، همچنین وجوه نقدی در این ولایت ذخیره شده بود. گزارش هایی که به ما رسیده در بعضی ولسوالی ها سطح آب بالا شده به اثر همین بارندگی و مشکلات را به وجود آورده. تیمای سروی مشترک از طریق مؤسسات ملی و بین المللی و ادارات محلی افغانستان در سطح ولایت ایجاد شده. فعلا این تیما مصروف سروی هستن تا ابعاد خسارات ارزیابی بکنن و ضمناً کسایی را که اونا از این حوادث متضرر شدن برای از اونا از این امکانات دست داشته کمک صورت بگیره.
اما کدام مشکلات خاصی که کمیته اصرار ولایتی ولایت روزدان و اداره مبارزه با حوادث و وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث مطرح کرده باشه تا به حال به این مشکل بر نخوردم.
خب اینجا نماینده مردم به رادیو آزادی در مصاحبه گفته که تقریبا 40 نفر تلفات داره این بارانهای شدید و امی سیلاب ها و همچنان خانه های مردم، مواشی مردم همه از بین رفتن و شما اتر میگین که گویا اداره محلی اصلا بر شما این راپور ندادن، یا شما آگاهی دارین از این موضوع؟
ما نظر ما ایست که اگر نماینده محترم مردم همچو لیستی را داشته باشند که مشخصاً تعداد تلفات انسانی را در او حدی که اونا مطرح کردن، در او حد اگر با کمیته اصرار ولایتی شریک بسازن، چون در سطح ولایت امکانات خوبی موجود است، ما یقین دارم که زودتر به این مشکلات رسیدگی میشه. اما رقمی که در اول گفتم، فعلا سه تیم اینا از تیمای مشترکی از مؤسسات و ادارات دولتی در سطح ولایت اینا مصروف سروی و ارزیابی همین موضوع هستند که از یک طرف کسایی را که آسیب دیدن اینا شناسایی بکنن و کمک بکنن و از جانب دیگر نیازمندی ها را اینا تشخیص بدن و در صورتی که در سطح ولایت این نیازمندی ها حل نشه با کمیته عالی دولتی مبارزه با حوادث، وزارت رسیدگی به حوادث در خدمت یک وطن خود بود.
شما با مقامات محلی در تماس هستین؟ یعنی دمی رابطه با مشکلاتی که وجود داره و تلفاتی که صورت گرفته تو کدام ارقام بر شما نرسیده تا بالا از طرف ارگانای محلی؟
دقیقاً از طریق ریاستی مبارزه با حوادث ولایتی تعداد تلفات انسانی را در ولایت روزگان 13 نفر مطرح کردند، اما اونها نظرشان همی بود که مشخصات یعنی کسایی که میگن اینا تلف شدن تا به حال به دسترس کمیته اصرار ولایتی قرار نگرفته که موثق بسازه همی موضوع را. فقط اینمی تیمای ارزیابی و سروی است که میتونن تشخیص بدن که چه مقدار زمینای زراعتی آسیب دیده، چه مقدار مردم محل خانهایشون تخریب شده و با چه تعداد تلفات انسانی وجود داشته.
سیاه صاحب، یک سوال بر من مطرح است که تا وقتی که اینا زیر آب هستن، زیر باران هستن، زیر بساب سیلاب هستن، در یک مسئله بسیار زیق قرار دارن، اینال این که تا که عیت میره و بررسی میکنن یا خو وقت زمانگیر است، وقت میگیره، یا چی باید بکنن؟ یعنی چی کمک های استراری عاجل که در اون منطقه برسه، چی گونه شما سازماندهی میکنین این موضوع؟
یکی از جمله مشکلات موجود در اون محلات همون رقمی که شما در جریان هستین، موضوع امنیت است که در اون محلاتی که گزارش های سیلاب ها از طریق ولسوال های محلات داده شده امنیتی خوبی ندارن و کمیته اصرار ولایتی در جریان است که محلاتی که اونا امنیت خوب ندارن از طریق جمعیت عالی افغانی سره میاشت، اینا مطابق به همو فیصله کمیته این سروی را اونا میکنن از طریق رضاکارا و نیازمندی ها را که تشخیص میشه این کمک ها را اونا براشون میرسنن. این سیستم ادامه داره.
د طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس و چې وایي د دې ولایت سره د مرستو رسولو ته چمتو دي، هم خوراکي او هم غیر خوراکي مواد آماده دي. دی وایي چې ادارې سروې پیل کړې ده چې دغه زیانونه وارزوي او زیانمنو کسانو ته مرسته ورسوي. خو سیاس وایي چې دا چې د دغو پیښو له کبله شاوخوا 40 کسان مړه سوي دي، دوی ته تر اوسه احوال نه دی رسېدلی او دوی لا هم په ارزونه بوختي. ښاغلی سیاس زیاتوي چې د ولایت په سطحه امکانات ورسره ستا خود ټیمونو تر سروي ورسته به خلکو ته ورسوي او زیاتوي ک دا ستونزه یعنی د خلکو د زیانونو د رسولو په برخه کې دغه ستونزه د ولایت په سطحه حل نسی نو لقبل څخه به مرکزی اداره هم ورسره شکیل سي. اوس د خبره درې ټیمونه چې دولتي او د بیلابیلو مسو اړوند دي په سروي او ارزونه بوخت چې په روزګان ولایت کې څو زیانونه وشته دي او د هغو زیانونو یاد دوی د سروي مطابق خلکو ته مرستې رسوي. نو دوستانو د سیلابونو په اړه مو د خلکو شکایتونه او هم د چارواکو ځوابونه واورېدل. د ارزونې ټیمونو ته به انتظار باسو چې شایي په نږدې راتلونکي کې معلوم سي. نو اوس هم د خپرونې پای ته نږدې سوي له بده مرغه ونه توانېدلو چې د نورو دوستانو شکایتونه او پیغامونه درته خپره کړو. دغه دوستانو پیغامونه چې له خپرېدو پاتې سوه دا به په راتلونکي خپرونه کې حتما انشاءالله درته خپروو. د اوس لپاره تاسې پر خدای سپارم. الله مو
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو لوونه تروو.